دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. زه شاهین بونیریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی یم. په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبی منور شاته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې دریش وسلوال وجلیوي. په افغانستان کې د 13 کلونو راهیسې قید د 302 وګړي خپل هیواد ته سپارل شوي او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاری د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول لس وسلوال وجل شوي دي. وسلوالو لا هم په دېړه سنه دی ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنې نری په امنیتي پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او درې نور جوبل شوي دي. په واڼه او ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښې او پکې د رامنځته شوي مرګ جوبلې تصدیق کړی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې پوځ ویلي د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې باندې 2600 وسلوال وجلی او دا راز په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خواوشا 3500 کسان وجل شوې دي. بلخوا د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوي چې دا مهال یې د واپسۍ عمل روان دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د 302 وګړي چې تقریبا 10 کال یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي 302 وسپارل شو. پینټاګون پرون په خپل یو بیان کې ویلي رضا احمد النجار او لطفی العربی الغریسی نږدې 2 هفتې وړاندې په جاز کې 302 واستول شو. پینټاګون زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې 302 وسپارل شو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه همکارۍ د تړون تر مخه دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت د باګرام جیل د ذمہواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې سی آی ای د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو، خو د الغریسی په اړه ډېر معلومات نشته. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په تېرو شپږو میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په هکله وویل.
کونړ کې خدای پدې چون موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لري پرتو علاقو کې لرو او ځوانان په خپل اکثر کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام و خوده چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خزمونه نه درلوده.
د صحت پاړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. تر ټولو زیات مرګ ژوبلا په فروجه کې رامنځته شوی چې پکې د هسپتال ذرایع وای د ماشومان او ښځو په شمول 15 کسان وجل شوي او 20 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبلا د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولباري په نتیجه کې وخته ده. فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وجلي او دا راز په 13 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نخښه کولو پر مهال 3 عام کسان هم وجل شوي دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د اټمي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 13مې یعنی اخیری نیټې نه واوړي. یاد چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت پکار وو، نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 13مې نیټې نه هم اوختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. د دې مذاکراتو هدف یې ویلوزنامې ته رسیدل دي چې له مخه به یې ایران خپل اټومي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به یې د دې هیواد خلاف لګیدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرامیان چوک کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادیمیر ګسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دی له دغه ځایه د دې ښار ازادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې د دې مظاهرینو ته 30 منټه وخت ورکړی و چې له باغرامیان چوک نه وځي، که نه وي نو پولیس به د امن امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کولو ته مجبوره شي، خو زیاتره مظاهرینو د دې مهلت پروا ونه کړه او همدغلته یې خپلې درنې ته دوام ورکړه. دغه مظاهرې له سباندې یوې هفتې راهیسې د بجلۍ په نرخونو کې د سیوا کېدلو خلاف روانې دي. او رسته خبر د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بانکونه بند وي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13مه نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تاده کولو نه ډډه وکړه. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بیې او موسم حال اوروي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے غستی کیږي او په 1.50 روپے خرڅیږي. یو پوند په 1.68 روپے او 1.65 روپے. یو یورو په 1.44 روپے او 1.44 روپے. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپے او په 1.30 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.80 روپے او په 30 روپے. یو افغانۍ په 1.01 روپے او 1.01 روپے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.08 اغستی کیږي او 2.04 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 او کم 19 درجې، پېښور کې 8.5 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 25 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حالو مورده په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه اوریدئ. د پاکستان فوج ادا کوي چې قبایلی سیمو کې په هوایی بریدونو کې 23 وسلوال وجلې دي. د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړی سینیټر صالح شاه وایي قبایلی سیمو کې د مالی باقاعدګو په اړه دی پلټنې وشي.
منګا وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولې او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي.
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي د بیزای امنیتی پوسټو لکبلا د سیمې د سیلګری سنت اغیزمن شوی دی.
بیا چې پوسټ دل دی د اوسه پر سونو د ډر په دی باندې ونی پر چې پوسټونو باندې یا سو پاگل له سو چې هغه طبيب چې پوسټونو راځي چې اورا سماونی څه.
په بلوچستان کې د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړل کېدو په اړه باندې حال درکو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې هوایی ځواک د یک شنبه په ورځ افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د درویشتو کورنیو بهرنیو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. دوی همدار ازوایي چې د بریدونو کې د وسلوالو ګڼ مرکزونه هم د منځه تللي دي. تفصیل د ذبی الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتی څنګه ایس پی آر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د یک شنبې پرځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباری پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستانی ځواکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر هغې وروسته خبر ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي ښوونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
زبیح الله شفق راپور راکو. هم د قبایلي سیمو په امنیتي چارو کې پاتې کیږو. چارواکي وایي چې په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په یو پوسته برید کړی دی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتېری مړ او درې نور زخمیان دي. په دغه اړه تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې.
د سویلي وزیرستان سیمې شکینه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانۍ نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتېری چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلي شول. په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوب پخلای وکړلی، خو غږ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکي طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هیڅه پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ د پاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولې رسولې شوي دي. په سیمه کښې موجود طالبان بانو په دغه باره کښې هیڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دې وي چې د روژې په میاشت کښې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځنو قمندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د صحت وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي دي چې له کبله به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی راشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نوره هم زیاته شي. خدای نور ناصر نور معلومات راکوي.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکې ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بند کړې.
حالیه دنو میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ
په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش لاره یه یوازی پا بروچستان که بندود غواره چه لدیت خبه دلت بیخی زیاد وگری اغیزمند سی
بود زیاده لوگ متاثر هونگه.
رحمت بلوچ وایی دستیو ده چلده نمی موسیسی لخواه چه پا بروچستان که کم کارونه که دل پنجاب هاگه طول پروژه لدغی صوبه چخ خپلی صوبه تا علاول غواره چه ده دوی حکومت او سیاسی گندونه بایا کل هم پرینجده
جو یه زیادتی بلوچستان که ساتھ ہونے جا رہا ہے.
بلوچستان صوبے سره چې دا کوم زیاتای کیږي موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتو کله هم پرېنږدو.
نوجوانو کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے.
سیو دی چلڈرن یا دا ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالایی، پشین، گوادر، چاغی او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اردن کو بلوچستان کے د پرمختیائی چاروں پدغ لار کے چکے مستن دی دغه ناراضو قبائلی سیمو تا قبائلی سیمو کیم د ترقی د پر وخ پخ د حکومت لخوا اعلان کیگی. خود سیمی ولس او د پارلیمان غړي د پختن راوچتی چې آیا دغه مالی پنګی پټیک توګه خرڅ کیگی او کنه، پدغه اړه د مجید بابر راپورت وخت.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کرکلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي. پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی. خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټې قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې دي د سار دغه عمل ترسره کړي.
وړو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورژني قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او که دا پیسې دغه څه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې د پارلیمنټ وګوري هغه
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاویږي په والټا ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم او که این جی اوز هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاټ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي. هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار،
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د خزو د حقونو دفاع کوونکې ادارې عورت فاونډیشن چارواکي وایي چې په پاکستان کې آدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد زیات شوی دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د آدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد بنیادي وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. په دغه اړه انیسا اجمل راپور راکوي.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغره تانی په کچی محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتی او سلور خزی چې خویندې وی وشلی او یو ماشومی زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د خزو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخه تراسي چې له وجې ګڼو خزو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د خزو د حقوقو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابیا هادی وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د خزو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره، نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن اند سټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد د تشدد او پټولنه کې د آدم برداشت زیاتې دوه وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریځ ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز پیاوائی چې اسلامی تعلیمات کله هم د بیگنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ چکم دا پاکستان کے اور خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کے دا خو دے برداشت پا اساس پا نے مبنی وا اور ڈیرا خیستہ دل تمنگا دے یو بل سرا دے احترام کو اسی کو قائم ہوا اور ہمارے کرام ہم پہ ڈیر خفا دی وہ آنو قوڑی کی دا صورت حال ہوئی زمون زاڑے روایات چکم دی آخو دے احترام پا اساس پا دی.
دا کلتوری چارو پو پروفیسر راجولی شاہ خٹک وائی چی پخابا دا پختنو پٹولنا کی پرخز لاس اچتول ډیر بد ګڼل کېدو. نوموړی زیاتوي خزی ته سپک کتل او دغه احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور دته ضروری دي کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه پښتنو کې اول خو دلته پښتون ته ډېره ده پورې د خپلو روایاتو په تنه په یو لحاظ باندې اسې په یو انتشار کې ژوند تېرېږي. زنانه خپلې طریقې کې کمزوري وه، کمزوري نه وه، د هغې خپل مقام لپاره لاس اچتول چې دی نو دا یو شرم و. د دې شرم نه فقط بچ کېدو ځکه شرم خو بیا مخکې لیدل پرې غور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول کو کلتوری تعلیم اڈوشتا جائے گا پہلے کی کلتوری تعلیم لندن لا تو بیا اگر اخلاقی فلسفہ لندن لا
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وہ اخبلوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کلا کلا جماعت کے جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی شری اور معمولی خبر آبادی آگوئی اوسا ہو باسی نو آگا بیا معشومان کے لیے کلا لے گی نو آگوئی کے بیا ہم سو بھائی بغاوت دیا بغاوت دے غصہ کرائے اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نشتا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے تاکہ احساس معروی سائیکولوجیکلی وہ معصوم دے اختر اور رزبان دے تاسو گورے تو تحفہ بسا اور کے تاسولا زیاد خلق اگر دوا اور کی گنج اور کے نمون خو اسباق اور سبقونے سے جی استاد دے شدت سبق اور کے ملا دے شدت سبق اور کے.
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی دے تشدد او دادم برداشت دے مخنیوی لپارا باید داسی مرکزونه زیاد جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اور دن کو تیر وختونو کې بعد ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمونو ډیر خلک د پښتونخوا سیلانی سیمې سواد ته د سیل وختری د پر راتلل خو د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیتی ستونزو او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سخ کال سواد ته د راتلونکو سیلګرو شمیره ډیره کمه شوې ده. د مشالې ډو همکار اسرارالم مومن سره په مرکه کې نوموړي نور ویل
دے وقت سواد کے تقریباً ڈریگن سو بروٹری فنکشنل دی روانی دی اور داغے سارا صدور سو بور ریسٹورینٹ کار کئی تو دا بد امر کا بند کے ٹوریزم پاگا سیاحت پاگا سر گری چیز اگر شاندہ دا سنگ کے پکار دا داغے لو وجدہ چیز زمین سڑکوں نہ دا کنٹرات و نمونے پیش کئی عالمی ادارے ہم سر اخلتا ان کی عریب اربوں روپئے پنڈنا دل پارا اور کو زمنگ حکومت نہ اہل ہے کیا کم پیسے اٹکیلے پار راشی پارے بندکار ہوگی نوزاغیل وجہ نہ جس حکم راشی نہ واپس دینا بیا زمنگ اگر این ایک چیز زمن کم آگا پلا چیز بار غلط اثر پہ باسی اور ابھی دیر تکلیفوں برداشت کی نظردی وجہ باندھی مانا بیا جی نورم سوکرا دیا مارکیٹنگ کی کم کی جی ناگا ونشی الٹا پا گیا سر کے ٹوریزم منگا دی سو کا لگا منگو رو چاہ گورا سورا خرا دی جی دا دو دا لس نوانا تر دے وقت برے منگ پروس کا لیا دا ہی نمخ کی جی من کم تجیہ چھوڑے یا سو نخلق را گری نو اور دو دا دو لس کی تقریباً نیا اللہ کا شل دا رکھ رکھ را گری بیا پا دو دا دیا لس کی سواد تا اتیا دا رکھ رکھ را گری پا دو دا تین دا لس کی دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کوم اندازه اخلو دا جون میاشت ده نو د ډېر زره پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نه شته دي د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې به سواته ته درې درې نیم لکه خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د څلوېښت زره روانه د اتیا زره پورې غیر ملکیان هم وو خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنسي شروع شو او عادات خراب شو نو منگا اندازی متاجر کے تعداد ڈالر وہ اتا نہ کہ منگا دا اتنے رکھے سے ونی مار بار روپئے میں نقصان رکھے گا زمن نو دا رنگ بڑی سواد بانی سے اتیا ارب روپئے کا سواد میں شہر کا نقصان رکھے گا
زید خان صاحب دا چیک پوسٹ خود دا سیم د امنیت د ټینګ ساتلو د پاره دی نو آیا د سره چې کوم سیلګری دا غته ود ملاویږي او که سیلګری ته نقصان رسیږي
نو چیک پوسٹ کو یار من تو خلق جی نہیں یو چیک پوسٹ ہی کہنا یا پیخور کے حالات خی یا دسوات حالات اور پیخور حالات یوں سے نہیں دیا تو چیک پوسٹ کم ضرورت پہ اب یا کہ چیک پوسٹ بے نو دی دو سو پر سونا دس گھر پدی بانی ہونی اوپر چیک پوسٹ میں باندھی یا سو پاگل ہے سو چیئر پدی چیک پوسٹ میں راضی کیا اور سما ہونی تھا نو دا کبھی اور طرف تناسی دا امیت تپارا اور آگے مخنوے کور ہے تو عجیب خبر ده دی په موجود ده دی هم کم ده که دی که پونه دی کم ده که پوست دی هم حال تکی واقعات کی گی تارگیت کرین کی گی دی ده پوز اعلان لی کی گی در روز پوری ده پسونو کسان و او جلی شو پا ما عمله شه زما کا ملزم تر روز پوری گریبتار نشو نورو جسم را شهیدان شوی دی یا زخمیان دی ده خو کسان تر روز پوری شه چاوانینی ول نه سزا کرده شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیدا سره
د سولې پر لور
یو نا سب درز شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړي چې موږ به ګناه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اردن کو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې همور دې شه د دغه لارې تاسو موږ ته زموږ د پروګرامونو په اړه خپل مشورې او تجویزونه را لګیل شه موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي د منور شانه مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو پوستا برید کړی دی چې پکې یو پوځي وجل شوی او درې ژوبل شوی دی. د دې برید ذمہواری لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته وسپارل شو. پینټاګون زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوی دی. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا بشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدلو پر مهال د میندو ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملیې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه اتلس کسان ته مرګ ژوبله وخته. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فروجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او ویش ژوبل شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1 یعنی اخري نیټې نه واوري.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړه.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي، خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي، بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي، خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. بای چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي، ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګیدای شي. ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ورومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي، صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په هشنغری تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي، خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي، خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې کې یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نوکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په خبرې دریا کې لیکلي دي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې به حکومت د ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا ایروشیا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او د هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي. خو دې لړ کې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د منور شانه وو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته. باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلی چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د سارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوی چې ډېر ضرب دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي. خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي، مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالی مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلانټیک مجلې لیکلي دي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وستور ډلې خپل فعالیتونه غځولې دي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا پرتلا اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنگ ګرځېدلې ده. دغه مقاله نور برخې له ګل آیا زورو.
د اټلانټیک مجله لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبري بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد له مخکې نه په جنگ کې بوخت دی. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په دې جنگ کې وژل شوي دي، همداراز په اربونو ډالرو زیانونه شوي او دا خود سر جنگونو کې یو دی. مجله لیکي په افغانستان کې د جنگ یو مقصد وو، هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل وو. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی وو چې د طالبان حکومت رانسکور کړل شي او القاعده شبکه له دغه هیواده وباسي. مجله زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 1,00,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ ګټلو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا ښه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو ویستلو په لور کتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه له دغه هیواده د وتلو لپاره دي. مجله لیکي چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو معنی سلا شوې دي. دا یو اصطلاح ده چې له 1900 کال راهیسې مشهوره ده. مجلی د دې اصطلاح تر شا کیسه لیکلې چې کله د سپین فوزي ډکټیکټر فرانکو مرد شو نو نوموړي ته غوره جواب ورکولو لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي پرهارونه هیرولو لپاره معاهده وکړي. مجلی کې چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه، د مختلف نظر پښتون کې دا خبره مخې ته راغلی چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدون راغلی او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. د اټلانټیک مجله لیکي چې په خوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو اوس دا مفکوره په دې بدله شوې چې امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوي دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دان رسپانې په یو راپور کې لیکلي دي چې د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې وسلوالو ته به د ځان تسلیمولو په بدل کې معافي ورکول کیږي. په دغه اداریه کې راغلی دي چې خدا سنخ نه څرګندېږي چې دا ګام به په بلوچستان کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. د دغه ادارې نور مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه وسلوال چې خپلې وسلې کېږدي او د هیواد پر ضد د کارروایانو پرېښودو یقین ورکړي نو په بدل کې به بخلي کېږي. ډان ورځپاڼه په اداریه کې لیکي چې ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړو کسانو ته د وسلې پرېښودلو په بدل کې د معافی ورکولو ګام ته ډېر مهم کتل شوي دي چې دا به په بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې روانه د کمې کچې ترهګري ختمه کړي. ادارې لیکي خو د بلوچستان اپکس کمیټې لخوا وسلوالو ته د ځان د تسلیمولو په صورت کې د بخلو د هغې بحالې لپاره د یو پروګرام جوړولو د اعلان داسې نخ کاری چې دا به په صوبه کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ګڼو قبایلي مشرانو بلوچستان حکومت ته خپلې وسلې تسلیم کړي دي. ډان ورځپاڼه پوښتنه راوچتوي چې آیا د اپکس کمیټې د اعلان وروسته به په بلوچ وسلوالو ډلو کې کومه ډله داسې اراده وکړي چې تر څه مودې لپاره د ډسبندۍ اعلان وکړي. ډان په ځواب کې لیکي داسې نخ کاری چې د بلوچو وسلوالو کومه ډله د جګړې نه لاس په سر شي. ادارې لیکي په دې کې یوه بنیادي خبره دا هم ده چې د ریاست لخوا په بیانونو کې د یو نام داسې نه څرګندېږي چې بلوچستان کې د وسلوالې جګړې په اړه به پوز په خپله حکمت عملې کې څه بدلون راولي یا به ورته بیا کتنه وکړي. په دې وروستیو کې د مستونګ او دغسې د نورو بریدونو په اړه ډان لیکي د بلوچ وسلوالو پر تشدد لاره د بلوچستان د خپلواکۍ او خوشحالۍ لپاره د کام پرستو هلې سلې کمزوري کوي. ادارې د پاکستان حکومت لخوا د بلوچستان امنیتي مسئلو هوارولو په اړه لیکي چې څرنګه یو لسیزه مخکې د بلوچستان زیاتره سیمو ته رسایي ګرانه وه، هغسې اوس هم ده او حکومت دې لړ کې ډېر لږ کار کړی دی. ډان لیکي تر څو چې دا حقیقت نه وي منل شوی چې بلوچستان یوه سیاسي مسئله ده او باید چې دا په سیاسي بنیادونو هواره کړل شي، تر هغې په بلوچستان کې امنیتي حالات نشي پر ځای کېدلی.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بېلابېلو سکیمونو او اعلان شویو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې یاره محسوسینو، ځکه یوازې د هغه سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښوي او په نظر محفوظ وي. په مقاله کې داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. د دې مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانې بانې دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بېقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوی چې د سارونکو ډله براکورم ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زرو زیات د میوې بوټي موجود وو.
هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړي ډلې په رپورت کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنه کړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې له پامه غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د لل میکلي په اړه خبر نه وو. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
سکرول ویبپاڼه کې لیکوال عدنان عامر لیکلی دی چې د پاکستان د ازادۍ نه پس چې چا هم په دا هیواد کې د خپل ولس د ګټې او حق د پاره آواز پورته کړی دی د دغه هیواد اشرافیه او اسټبلیشمنټ ورباندې د غدار مهر لګولې دی. د دغه لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
سکرول ویبپاڼه کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د 1940 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د ازادۍ سره سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنګال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د هند تقسیم نفس سهروردی کلکته کې د ګاندی سره درې میاشتې په دې موخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نفس په بنګال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا وروسته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي سملې غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان و. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی و او د پاکستان د ازادۍ سره یې په 1940 کال کې پاکستان سره د وفادارۍ سوګند پورته کړی و، خو تر مرګه پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلې کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1943 کال کې د مسلم لیگ هند سند صوبی مشر غلام مرتضی شاه و. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبی د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی و او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کاله په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې وو. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانون هم غدار ګرځول شوي دي. او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په چینی منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان د لمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د نېشنل ورځپاڼې لیکلي دي د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسېدلي دي، خو نه حکومت او نه پوځي مشران د دغه سیمې د بې کوره کړل شوو کورنو ستونزو ته څه پام کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل. خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونه وران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اوبه نه شول، او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف دا تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ، او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل، او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځوه او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو، دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلونو خار
یخنیانو کې و دازه وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې صوبایي حکومت په دوی د کال 2015 او 2016 د پاره نوي ټکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي او په صوبه کې چې کومې موجودې کارخانې دي هغه به هم بندې شي. خو د پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر بیا ویلي دي چې دوی د سلا مشورو وروسته دغه ټکسونه لګولې دي. نور حال شبیر احمد جان راکي.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټکسونه اچولي دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټیکس شي. اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سره نو به چریوزی دا خو اشتہ کارخانه مې بند شي او تبعی به شي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خاص کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي. غنی دی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې به دومره غټه سر ورځي سوچ وای یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر غنم راځي. دا یو لکه 2000 روپیا ورشوه دا 3000 روپیا میاشوه نو
فلور مل ٹول بل گیا دری لگے سلور لگے پنجر لگے پھر میچ گٹی تب پاگچ دوم رٹیکس پر گیا خود غرق
والی ہم پدی لکم چکلا د خیبر پختونخوا د خزانی سپای وزیر مظفر سید نو پختل نو ہوی مشال لڑو تو ویل
کوم دا پیسہ واپس بتی د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت د سکیږي د دې تحفظات یا سی نو هغه دې یوم سره پرټن کې دې شیوت کی او دې په خپل دې خپل سودې حالت تو کتل 8000 روپے د ګمرا لوی بوج نه دی
د خزانه سپوی وزیر جاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلام مشورې ورستو دغه فیصله کړه دا شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د یک شنبه پرز په خوست کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ اون مانځل شو په دل مانځغونډه کې د خوست والی ویلي دي چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د نوي کول یو د پام وړ برخه نشو ته مخه کړې ده نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون نالوستوب خپل اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کی یاد سرګندونې د یکشنبه پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې خوست والي وویل چې
افغانستان یو ځوان هیواد ده 80% وګړي ځوانان دي او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر ډېر متضرره کوي هغه هم ځوانان دي
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د خوست د حکومتي ادارو ګڼو مامورینو مدني فعالانو قومي مشرانو او د رسنیو استازو برخه درلوده ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده
رئیس صاحب امنیت ملی پلو اړوند مراجعه وتا وظیفه وسپری چې په سیمه کې د موادو خضر د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فیرس کې او د امنیت کمندنې کشمیر غننه هم په دې کې کومه کس سره وکړي
د خوست امنیت کمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې
ټولو خوستمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي
یاد دی وی په نړۍ کې 268 ډوله نشه توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکیج سره مخ کړي اوس مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشه توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي
راپور مور د اردن کوم د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسیدره روان خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونو خپل کوربه شاین بنری له اجازه ترکه نو الله پامه
رانا مغوانا تسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے سبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خٹولی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اوس می سختنا چاری داشم خار مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مو